شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په لور ګامونه اخیستل شوي چې نتیجې هم ترلاسه شوي دي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او تاجکستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کوي. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې چې ترهګریزې شبکې پر مختلفو اهدافو د بریدونو هوډ لري. او کرملین هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګواکې د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د اوبو په بوتل کې د زهري مواد موجود وي. بشپړ خبرونه. افغانستان وایي هوډ لري چې له تاجکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. دغه خبره د بهرنۍ چارو وزارت نن جمعه کړې، خو دغه تړون وخت او ځای نه دی مشخص کړی. په دې اړه خبر پانه کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له خوا خبره شوې راغلی چې دغه هوکړه د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او تاجکستاني سیال سراج الدین مهر الدین له لیدو کتو وروسته وشوه. د تاجکستان د محل څلورو هیوادونو چین، قزاقستان، روسیه او ازبکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لري. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی چې د هغوی په وینا ترهګریزې شبکې پر مختلفو اهدافو د بریدونو پلان لري. سفارت ندی ویلي چې دغه ترهګریزې شبکې څوک دي. دوی پر خپله وبپاڼه لیکلي چې دغه ګواښ دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو ته متوجه دی. سفارت په افغانستان کې له خپلو اتباعو غوښتي چې د ځان خوندیتوب ته پام وکړي او امنیتي سپارښتنې عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. بلخوا د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې ښیي دوه میرمنې پکې لږ تر لږه د یوه سړي لخوا وهل کیږي. دا پیښه په ظاهره داسې مهال شوې چې پولیس هم څنګ ته ولاړ دي او څه نه وایي. د راپورونو له مخې دغه میرمنې هغه مهال له فزیکي چلند سره مخ کیږي چې کابل کې یو سړک د یوه چارواکي د تګ لپاره د موټرو او وګړو په مخ بند شوی و. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ممکن پخوانۍ ویډیو وي، خو ویلي دي چې موضوع څېړي او غوښتنه کړې چې متضررین هم وضاحت ورکړي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د افغانستان د اتباعو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکرو کې لازمي شو. د افغانستان کابینې څه موده وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې وه، خو ولسمشر غنی بیل دی چې د ولسي جرګې له لوري دا پریکړه تصویب شي. د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې تعدیل د فرمان له لارې توشیح کړ. کرملین هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې په کې راغلي د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د اوبو په بوتل کې نویچوک زهري مواد موجود و. دغه راپورونه د جرمني او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا خپاره شوي دي. د ناوالنی همکارانو ویلي هغه په سایبیریا کې د هغه هوټل دننه خونه کې له بوتله اوبه څښلي او وروسته ناروغ شوی. دوی ویلي د اوبو دغه بوتل د معایناتو لپاره جرمني ته لیږلی چې اوس معلومه شوې نویچوک زهري مواد پکې وو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن دغه راپورونه بې بنسټه وبلل. نویچوک یو ډول زهري ماده ده چې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال دغه هیواد کې جوړېدل. د ازبکستان حکومت وایي دغلته پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکې اکتوبر میاشتې له پایله لرې کوي. چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانستل شي، خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې عملي کړي. ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو. په دې موده کې یوازې چارتر الوتکو او هغو ځانګړو ریلګاډو ته د تګ اجازه ورکول کېده چې له نورو هیوادونو یې د ازبکستان وګړي خپلو کورونو ته لیږدول. تر اوسه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د کورونا څه باندې 940 پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 415 تنه مړه شوي دي. او د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ په هند کې لومړنی آنلاین پلورنځی فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیرکو ټلیفونونو له لویو بازارونو دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو سره په همکارۍ په هند کې په آنلاین ډول خپل توکي پلوري. د اپل اجرایی مدیر تیم کوک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، شرکت یې بې صبرانه منتظر دی چې هند کې خپلو پیرودونکو سره مستقیم اړیکه کې وسی او د هغوی ډیر ملاتړ ترلاسه کړي.
دا سجی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې په روانو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په کابل کې د امریکا سفارت ویلی دی چې سخت دریځ غواړي د ښځو په شمول په افغانستان کې بیلابیل اهداف په نقشه کړي. شینکی کړو خیل وویل
په دې پر اساس مرحله کې هدف لاندې راځي خمالدار اصلا دغه باور یا اکسپلوشن بینځي او یو بل هدف هم دا وي چې څنګه میلمنې اواز خاموشه کې ویروي.
دا به هم واوري چې په خوست کې د کورونا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل شوي.
دا جامه په داخلي دوه مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کورونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ.
دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 1.5 میلیونه واوښتي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه پرمختګ شوی او ځینې پایلې ترلاسه شوې دي. عبدالله عبدالله نن دا خبرې په کابل کې وکړې. له کابله د ساجي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
عبدالله عبدالله پر سوله او خپل منځي پخلاینې باور پیوه ونی کې دا دویم ځل لپاره راغبر کړ. په قطر کې د بین الافغاني خبرو په پرانست غونډه کې د ښاغلي عبدالله عبدالله په خلا کوونکې لهجې ځان ته پام اړولی و، خو اونۍ لا نه ده تیره چې په هغو خبرو کې د لومړني بری خبر هم ورکړ. عبدالله عبدالله چې په کابل کې د برهان الدین رباني د نهمتین غونډې ته غږېده ویل چې له خبرو نه لومړنۍ نښې ډاډمنونکې دي.
په تیرو ورځو کې مذاکراتي پلاوو خبرې درلودې، قدمونه اوچت شوي، پایلو ته رسېدلي، اوس هم بحثونه روان دي. زه یقین لرم چې د خدای په مرسته به افغانان دې ارمان سولې ته رسیږي.
ښاغلي عبدالله وویل اوس د سولې لپاره فرصت رامنځته سوی چې باید سمه ګټه ترې واخیستل سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم چې غونډې ته غږېد پر سوله او پخلاینې ټینګار وکړ. هغه په خپلو خبرو کې مقابل لوری یعنې طالبان وهڅول چې د ده په وینا جګړې ته نه ووایي.
د یو افغان او افغانستان یو نظام او یو واحد بیرغ لاندې راټولېدل د دې لامل کېږي چې موږ هیڅ څه له لاسه ورنه کړو. څه چې د طالب او جنګیالیو په نوم دي بیرته هېواد ته راستانه شي او د یو بیرغ لاندې په یو صف کې د سیاست، دین، جومات او مدرسې له لارې سیاست وکړو.
سیاستوالو د جګړې د درېدو لپاره اوربان یو ځل بیا د یو مهم ټکی په توګه یاد کړ، هغه څه چې طالبانو ورسره تر اوسه هوکړه نه ده کړې. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق وویل چې د اور بندې دا د پخلاینې لار ژر پرانستلی سي.
له دواړو غالو زموږ غوښتنه دا ده چې کله چې مذاکرات پیل کړل اوربند ته دې مخه کړي، وینه تویول او ورور به ژل بند کړي، سو سولې او مذاکراتو ته فضا برابره شي.
د جمعیت ګوند مشرتابه کې د برهان الدین رباني ځای ناستي او زوی صلاح الدین رباني سره له دې چې د سولې هڅې وستایلې خو د سمبالښت او اوسنۍ بڼه یې نیمګړې وبلله. د افغانانو خپلمنځي خبرې په کوچنیو ډلو کې له تېرې شنبې راهیسې په دوحه کې روانې دي او ټاکل سوي د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته سبا له سره پیل سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د 2018 میلادي کال د سپتمبر په 16 په کابل کې د سولې د یو قاصد له لوري په یو انتحاري حمله کې ووژل سو او وروسته د وخت ولسمشر حمید کرزي د سولې د شهید نوم ورکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساجی رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي وسلوال سخت دریځ غواړي چې د ښځو په شمول پر بیلابیلو هدفونو حمله وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه چې کومه ډله دا پلان جوړوي یا دا ګواښ څومره جدي دی څه نه دی ویلي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړ چې سخت دریځې ډلې پر بیلابیلو هدفونو د حملو پلان لري، خو په ځانګړي ډول ښځې په نښه کوي. د امریکا د سفارت په دې خبرداری کې دا نه دی ویل شوي چې کومه سخت دریځه ډله د دغو حملو پلان جوړوي، خو دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی شوی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مرکه چې پلاوو د افغانستان د څو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد نن جمعه اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دوی داسې هیڅ حمله نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو او حکومت د سولې خبرې لا په ابتدایي پړاو کې دي. د دواړو خواوو مرکچیان لا هم د رسمي خبرو پر ایجنډا بحثونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر شنبه په ورځ د سولې د خبرو د پایل په لومړۍ ورځ وویل چې دواړو خواوو ته شایي د خبرو د ناکامولو لپاره ځینې عناصر هڅه وکړي. د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل په دې اړه چې ولې سخت دریځ غواړي چې پر ښځو بریدونه وکړي ازادي راډیو ته وویل،
دښمن په همدغه فرصت کې چې دلته د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي دوه کې دوه هدف لري. لومړی سمابان د پارچې مېرمنې په څیر یو فاست یا ساده ټارګټ یا هدف د یوزر هدف تر رسیدو سره د سپورې چې غویم قنات دی نه لري. نو خو چې رقم څه یې خرابه کوي او هغه یو حمایت چې له کوم څه څخه باندې وشي، خصوصا د مایه د فلسه افغانستان چې مېرمنې دي ته دې په داسې مرحله کې هدف لا درې ځخ ملندار اصلا دغه باور یا اکسپرسان د بینځي او شت په مخالفت کې ودرېږي. یو بل هدف هم دا دی چې څنګه مېرمنې
په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري په خبر شوی خبرداري کې راغلي سخت دریځې ډلې د حکومت د ملکی کارکونکو، ښوونکو، د بشري حقونو د فعالانو او حکومتي مامورینو په شمول په افغانستان کې پر بیلابیلو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا ګواښ څومره جدي دی. د سولې او امنیت د 2013 کال په فهرست کې افغانستان له سوریې وروسته د ښځو لپاره په نړۍ کې دوهم تر ټولو خطرناک یا ناامن هیواد بلل شوی وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په تذکره کې د مور د نوم د زیاتولو فرمان ورکړی دی. دا بدلون مخکې د افغانستان وزیرانو شورا د فعالانو تربیه بیا غوښتنو وروسته تصویب کړی و. په قانون کې دا تعدیل په داسې حال کې اعلان شوی چې ولسی جرګه په رخصتۍ نه ده. د اساسي قانون له مخې ولسمشر یوازې د ولسی جرګې د دوو رخصتیو ترمنځ تقنیني فرمان ورکولی شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
په تذکرو کې د میاندو د نامه راوړل د نفوسو قانون کې د وروستیو کلونو تر ټولو لوی بدلون بریښي. خبر یې د ولسمشر بجان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر ورکړ. ښاغلی صدیقي لیکلي چې د میاندو نوم به د هویت تذکيري کې د نورو فردي مشخصاتو تر څنګ راځي، یعنی د پلار او نیکه د نومونو لیکه کې به ځای ورکول کیږي. دا فرمان د فعالانو اوږدو هلو ځلو ته ځواب و چې په تذکره کې د مور نامو د رسمي ځایولو غوښتنه کوله. په خپل له دغه بدلون سره هم مخالفتونه شته، خو ځینې حقوق پوهان د اړوند فرمان حقوقي ستونزو ته ګوته نیسي. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مصباح وایي د فرمان حقوقي کمزورتیا د هغې پلي کېدو ته لوی خنډ ده.
او منشأ اساسي قانون یو ماده ده چې عالیترین مظهر د اراده پر قانونګذاري کې یوازې ملي شورا کېږي. دا قانون چې کوم تعدیل د کابینې په پیشنهاد او د ولسمشر په توشیح باندې شوی ده، دا حقوقی نه ده او مرجع د قانونگذاری فقط پارلمان ده. اوس چې موږ پارلمان شتون لري، په هیڅ عنوان باندې رئیس جمهور باید په دې مسایلو کې مداخله ونه کړي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم دغه فرمان ته خبرګون وښود او وایي تر هغو چې د فرمان له لارې د نفوس د احوال د ثبت قانون په ځینو موادو کې زیاتوالی او تعدیل د ملي شورا له لوري تصویب نه سي، د اجرا نه ده. د ولسي جرګې یو تن استازی غلام حسین ناصری:
که
شاغلی غنی فرمان صادر کرده دغه د شاغلی غنی ناخبری شي که چیرې کوم فرمان صادر کړي هغه باید ملي شورا ته ولاړ شي. خو اصلي مسئله دلته ده چې په اوسنیو شرایطو کې ولسمشر فرمان نشي صادرولی.
د حکومت ویندویانو د فرمان د حقوقي اړخ په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولې ولسمشر په داسې شرایطو کې چې افغانستان د سولې د خبرو د پیل په درشل کې دی چې ښایي د ښځو مسله پکې په یوه ناندریز بحث واوړي په دې اړه تقنیني فرمان صادر کړ. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي:
ولسمشر غواړي ښکاره کړي چې زه د ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمن یم. له بلې خوا هم چې په قطر کې مذاکرات پیل شوي د ښځو د دفاع لپاره چې د طالبانو د پلاوي په منځ کې ښځې نشته، ولسمشر غواړي وښيي چې زه د ښځو ارزښتونو ته وفادار یم.
د قانون له مخې هر ډول تقنیني فرمان چې اټکل شویو شرایطو ته په پام سره صادر سوی وي په پای کې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ځي او د وکیلانو تر تصویب وروسته اجرایي بڼه مومي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید له کورونا وبا څخه د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. دوی داسې اندېښنه لري چې د ژمي له رارسېدو سره شایي بیا کورونا وایروس زیات شي. روغتیایي مسولینو دا څرګندونې د دې ولایت د ګوربز او تڼیو پولیسوالیو کې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریس کاروان پر مهال زموږ خبریال نجیب الله الوخیل ته کړی دی.
په خوست کې هم روغتیا پالان د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوي احتمالي څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کورونا د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره د مرکز او ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو په تجهیزولو او مخکې له مخکې د لپاره د بسترونو په تیارولو بوخت دي. د تڼیو د سور کوټ په سیمه کې د خوست د عامې روغتیا د ساري ناروغیو د برخې مسؤول ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل:
هدف دا و چې باید اما په هوای هم وشي، د دې سره څنګه کې خلک هغه فکر چې کرونا ختم شو بلکې ختم نه دو دوهمه صفایره روانه ده، ژمه په داخلي دوده نو دې لپاره مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کرونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ او کلینیکونه مجهز کړئ. د کرونا لپاره باید ځنګړي بسترونه ولرو.
د کرونا وایرس د دویمې احتمالي څپې د خبرونې په پار په دې موټریس کاروان کې اوشمیر دینی عالمان هم په کېول. دینی عالم مولوی شاه محمد محمدی ویل:
د کرونا مرض شدید سفر روانه ده او مونږ د هغې په ارتباط باندې ګربز ته او تڼۍ ته سفر کړی ده. دا مرضونه مخکې هم تیر شوي دي. نو رسول الله اسلام فرمایي د جزا مرض او د دې هغې مهلک مرض یا د کرونا مرضونه داسې تخته لکه د مزري نه چې توسې لرې تخته.
د تڼۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي فریدالله جمالزی او عمر جان درمان وایي تیر ته په کتو په رښتیا هم کرونا سخته وبا ده، خو دوی ځکه په دې وختونو کې جدي نه ګڼله چې فکر یې کوو نور نو کرونا له افغانستان او نړۍ محوه شوې ده.
دا دویمه څپه چې روانه ده، موږ ته په هوای روکړو په دې براخ کې او موږ په اینده کې په سلام مراد کوو، ماسک پی کرو، اصول به مینځو. د طبي کوم سپارښتنه چې دي دا به موږ خپل په عملي کوو.
موږ لسونه باید په صابون سره د شلو سنو لپاره پرمینځو، ماسک کرو. کوم ما په هوای چې موږ ته دلته تر سره شو دا باید موږ کلیو کرونا کې نور مشرانو ته زمونږ غنځلو ته هم وایو ترڅو د دې ناروغۍ څخه مخنیوی شوی.
ټولنیز فعال او عامه پوهاونکی قاری عبدالسمد وایي هغه څوک چې کرونا او نورو ناروغیو په اړه بې پروایي کوي نور خلک ورڅخه زیانمنیږي.
نو دا خلک چې څوک بې پروايي کوي، بې اغتنايي کوي، دا خلک ضررناک دي. دا مرض لکه ټیبي شو، کرونا شو یا داسې نور مرضونه شو، باید دغه خلک جدي ځانونه وساتي او سخته پابندي وکړي د مسایلو.
بل لوري ته د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې د هوا سړخ د کرونا وایرس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 9000 کسان په کرونا وایرس اخته او نږدې 4500 کسان ورڅخه مړه شوي دي، خو دا شمیر رسمي دی او باور دارئ چې غیر رسمي شمیرې ښایي تر دې لوړې شي. د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي د دغه ویروس دویمه څپه به له لومړۍ هغې خطرناکه وي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلان خلکو ته د کورونا ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلان اندېښمن دي چې د ژمي له رارسېدو سره ممکن کووید 19 ناروغي بیا زیاته شي. په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن تر دېرش میلیونه واوښت. د امریکا متحده ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس د چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټستونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,300 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداری زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کورونا نږدې 5 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټستونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسه او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 1,050,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,301,000 او د مړو شمیر له 3,300 اوښتی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په یو راپور کې واوریدل چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په کابل کې وویل چې د سولې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی، خو ښاغلی عبدالله په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د افغانستان د حکومت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. د راپورونو له مخې نن د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې د رخصتۍ له خاطره خبرې نه دي شوې. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د سولې د خبرو په اړه اورو، او د دې خبري مجلې په وروستیو کې یعنی تر شپږنیمې بجو مخکې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ایم اس راوستئ او د سولې په ارتباط خپل نظر د راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ستاسو له پیغامونو
صفت الله خبرې کوم، د هلمند ولایت د مدیه د ولسوالۍ څخه. زما پیغام د سولې مشرانو ته دغه دی چې ډېر دې پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي، نو یومین څه خدای الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول دي د طالبانو سمون دا ایله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه ایله ده، او که بیا دې امریکایانو او دې نړیوالو بس ته مخ را واړوي دې افغانستان ته، دا کندو کفن د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله.
د کندهار ولایت تفنجواری ولسوالۍ د مچیانو سیمې غږوالی دی. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي، الله پاک دې د خیر جوړ افغانستان ته راولي.
قاري احمد هم د هرات څخه پیغام لږم، وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح ژر راشي، موږ صلح ته خوشبینه یو. انشاءالله چې صلح به راځي، ټول مسلمانان ټول افغانان دې وارخطایی دینه که سل فسله که انشالله سلح رازی و افغانستان تا چوک دی وارخطایی نکی او که چوک مثلا سلح نگواری دا دوی تخمور دا خواهش که و چه دا مذاکرات سرفی چه مقصد دا خبر دینه سرفی چه آقا دا سلح دا متیدو سبب بگردین.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوس ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستي او تنشتې شوي او البته وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمسون الولو خوس یو پزړه پوری مسله لرو. یو بل په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هایبرید یا هغه موټر چې هم په بیټرۍ هم په چیلو چلیشي په ډیرې دودي تصور داري چې دا موټر چاپیریال ته زیان نه اړوي. په دې ډله موټرو کې د ځینو بیټرۍ د موټر له انجن یا ماشین څخه چارج اخلي، خو د ځینو نورو بیا د موبایل ټلیفونونو په څیر په برېښنایي چارجر چارجېشي. د دې موټرو په اړه وروستۍ څېړنې ښیي چې د چاپیریال لپاره یې زیان تر هغې اندازې چې پخوا ویل کېدل خورا زیات دی. احمد تکل په داړه له نورو جزئیاتو سره.
عمومي تصور دا دی چې هایبرید یا هغه موټر چې هم په برېښنا هم په پټرولو او ډیزلو چلیږي چاپیریال ته ډیر زیان نه اړوي. دا خبره تر ډیره سمه ده، خو په دې ډول موټرو کې ځینې داسې دي چې بیټرۍ د موټرو له انجن څخه چارجېږي او د ځینو نورو باید له عمومي برېښنا څخه چارج شي. تازه څېړنې ښیي چې وروستی ډول تر هغې اندازې چې د موټر جوړولو کمپنۍ ادعا کوي د چاپیریال لپاره خورا زیات مضر دي. د ډریون د موټرو د صنعت په اړه د کره معلوماتو د موندلو ویبپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په دې برخه کې نوي حقایق خپره کړي دي. دا سایت لیکي ګمان کېده دا ډول موټر به چې هایبرید بلل کېږي د صفر کچې ته د مضرو ګازونو په رسولو کې د موټرو د صنعت له راتلونکي سره مرسته وکړي، خو په مطلب کې د چاپیریال ساتنې د څېړنو په اساس راغلي چې دا ډول هایبرید د پسه په جامه کې پټ لیوه دی. مطلب زیاتوي چې د موټر جوړولو کمپنۍ دا ډول موټر په دې واده پلوري چې د مضرو ګازونو کچه یې د هغو برېښنایي موټرو پرتله چې په برېښنا نه چارجېږي او تر ډیزلي او پټرولي هغو ټیټه ده. خو د ترانسپورت او امیشن په نوم ګروپ په خپله نوې څېړنه کې وایي د چارجر په وسیله د چارجېدونکي موټر د کارولو ثبت شوې شمېرې او د موټر جوړولو د کمپنیو عملیاتي ارزونې په دې اړه ګرد سره متفاوت تصویر ورکوي. په دې راپور کې چې د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د ډلې په مرسته جوړ شوی راغلی دی چې په برېښنا چارجېدونکي موټر د نورو ډولونو پرتله تر هغې اندازې چې په رسمي ټیسټونو کې ښکارېږي 2.5 ځلې زیات کاربن ډای اکساید ګاز خپروي، ځکه په ډېرو دې ډول موټرو کې د انجن یا هوا د تودولو یا سړولو او نورو فعالیتونو لپاره د پټرول یا ډیزل له انرژۍ کار اخیستل کېږي. خو بیا هم د هایبرید موټرو ټول ډولونه د متعارفو ډیزلي او پټرولي موټرو پرتله د چاپیریال ساتنې لپاره ګټور بلل کېږي، نو ځکه ډیری اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې ډیزلي او پټرولي موټر د ترانسپورت له سیستم څخه وباسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان یار له هلمند پر سوال اس ام اس کلی کی په سوال کې تر بل هر وخت ش پرمختګ وینم، هله لرم چې دا خبري ش مدیریت شي او بین الافغانی خبرو کې دایمي اور بند او تلپات سولې ته لار هوار شي. اسماعیل دانش لننګرهار لیکي کله جګړې شکیلې غاړي پرشتیا سولې تشمنې وي نو په مذاکراتو کې د قناعت سره وکړي خندونه دي نه جوړوي. مخلص افغان له پکتیکا لیکي سولې ته اوس خوشبيني زیاته شوي، د افغانانو د ارمان به پوره شي چې سوله وشي. قاری عزت له ګرشک لیکي لومړی د اوربند وشي بیا د ټول زندانیان آزاد شي. راز محمد انوري له قاسم بازار لیکي که سوله وشي افغانان به د ایران او پاکستان پر ځای خپل افغانستان ته خدمت کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر پر استولې سمس کلی کلی دي باید لومړی پر دایمي اوربند بحث وشي. سلطان مقبل له پټان ولسوالي لیکلي دي سوله د هر افغان ارمان ده. عبدالله له هلمند لیکلي دي ازادي راډیو زما پیغامونه نخبروي دا د خپور شو خو په کومه موضوع پکې نشته. بشیر حبیب زایلی کی له لوګره که خدای کول سول براشی. عثمان له نورستان لیکي طالبان که اوربند ونپی د سول مذاکرات معنا نه ورکوي. او دین محمد احمدی له صابل لیکلی دی سول راځي له افغانانو غواړم چې له منفي تبلیغاتو ډډه وکړي. دا خبری مجله هم دومره وه. په بله خبری مجله کې ستار فروغ له تاسو سره دی خپرونې ته شرغلی.
تشکر شیبر صاحب، شما ماندن